په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شو. ازادي راډیو اورېده. ازادي راډیو د دې خبرونه ډېره برخه د ځوان فکرونیز پروګرام ته ځانګړې شوې. خو پایلې د سات په خبرونو کې وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغو زیان ګالو او له خطر سره مخ افغانانو د خوندیتوب په اړه د پاکستان له حکومت سره له نږدې په تماس کې دي چې امریکا ته د لیږدولو لپاره په هغه هیواد کې انتظار باسي. د دې وزارت ویان ماتیو میلر پرون سهشنبه په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې وویل
So we are in close and constant communication with the government of Pakistan on the safety of individuals in the US pipeline.
موږ متحدو ایالاتونو ته د لیکدیدونکو کسانو د خوندیتوب په اړه د پاکستان له حکومت سره له نږدې او دوامدار تماس کوي. موږ غواړو چې د پاکستان له حکومت سره په ښه نیت کار وکړو ترڅو هر هغه اندېښنې ته چې ښایي ولري ځواب وایي. موږ د زیانمنونکو او له خطر سره مخ افرادو خوندیتوب ته ډېر اندېښنه لرو. موږ په دې باور یو چې دا زموږ د دواړو هیوادونو په ګټه ده چې د کډوالو او پناه وختون کړي خوندې او غیزمنې بیا میشتیدنې دا تر لاسه کړو. او موږ له خپل ټولو شریکانو سره یو ځای د پاکستان په ګډون له ټولو هیوادونو څخه غواړو چې د کډوالو او پناه غوښتونکو په وړاندې په چلن کې خپل اړوند مکلفیتونه پوره کړي او د افغانستان ټول ګاونډیان په کلکه هڅه وکړي چې هغو افغانانو ته د ننوتو اجازه ورکړي چې د نړیوال خوندیتوب په لټه کې دي او د بشر دوستانه مرستو چمتو کولو لپاره له نړیوالو بشري سازمانونو سره همغږي وکړي. خاغلی میلر په دې اړه چې په اوس وخت کې څومره افغانان د امریکا د ویزې د ترلاسه کولو او هغه هیواد ته د لیږدولو لپاره په پاکستان کې انتظار باسي دقیق شمیر ونه خود. خو له دې مخکې پاکستاني چارواکو ویلي وو چې دوی به هغه 15,000 افغان کډوال افغانستان ته وانستوي چې امریکا ورڅخه غوښتنه کړې ده. د بهرنی نړیوال سازمان امنیتی انټرنیشنل له پاکستان د هغو خزینه افغان فعالانو خبرالانو هنرمندانو او د پرزیدل جمهوریت نظام د چارواکو د امنیت لپاره اندېښنه ښودلې چې له پاکستان ایستل کېږي. د سازمان پرون په یو بیان کې وویل چې که دا خلک ویستل شي د طالبانو لخوا د تعقیب او ځپل کېدو له سمدستي ګواښ سره مخامخ کېدای شي. د بهرنی نړیوال سازمان پر اسلام آباد تور لګولې چې د افغان کډوالو د ایستلو د پلان د عملي کولو په مهال خلک په خپل سر نیسي او د ماشومانو او زړو په ګډون د کورنیو غړي له یو بل جلا کوي. په بیان کې د پاکستان پر حکومت غږ شوی چې د افغان کډوالو ستنول بند کړي. د نومبر له لومړۍ نیټې څخه له پاکستان له 400,000 ډیر افغان کډوال چې د پاکستاني چارواکو په وینا د استوګنې قانوني اسناد نه لري ایستل شوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ وای په داسې حال کې چې د مهاجرت نړیوال سازمان او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمیشنري له پاکستان خپل هیواد ته لستنول شو افغان کډوالو سره مرستې او په سیمه کې د بیړنیو اړتیاو چارې تنظیموي امریکا به د دې ادارو ملاتړ ته دوام ورکړي. ټام ویسټ بیګا پر ایکس شبکې افغاني ټویټر کې په یو بیان کې ویلي دای له دې سره موافق دی چې راستنیدونکي افغانان د خوندیتوب درناوی او ساتنې مستحق دي. له دې مخې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارز ظفر کرندکر په خپل ایکس پاڼه لیکلی وو چې زرګونه راستنیدونکو افغانانو ته د خوړو استوګنځي او روغتیایي خدماتو د برابرولو په چاره کې له سیمه ییزو افغان چارواکو سره د خپلو شریکانو له ښې همکارۍ څخه خوشاله ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي دی په دې اړه چې د حماس لخوا یو شمېر یرغمل شوي به د یوې موافقې له مخې ډېر ژر آزاد شي، ډېر د آرامۍ احساس کوي. حماس چې د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنې یوه ترهګره ډله پیژني د اسرائیل پر جنوبي ښارګوټو د اکتوبر د 1 نیټې په برید کې له 200 زیات کسانو یرغمل کړی دی. جو بایدن پرون سهشنبه وویل دی ډېر خوښ دی چې یو شمېر دغه زړهور به په منځني ختیځ کې د شوي موافقې د بشپړ عملي کېدو په ترڅ کې بیرته له خپلو کورنیو سره یو ځای شي. بایډن د قطر او مصر له مشرانو څخه چې د ده په وینا دغې موافقې ته د رسېدو په برخه کې مهم رول لوبولی مننه وکړه او اسرائیل هم وستایي چې په غزه کې په روانه جګړه کې له اوږدمهاله وقفې سره موافقه کړې ده. د څلور ورځني اوربن په اړه موافقه پرون سیشن بې اعلان شوه. پر امریکایي ځواکونو پرون د عراق په یو هوایي اډه کې برید وشو چې په ځواب کې د امریکایي وی پوځي الوتکې د دفاعي اقدام په ترڅ کې د ایران په لاو ملیشو یو وسله والو واژه. رویټرز خبري اژانس د امریکایي چارواکو له قوله خبر ورکوي چې د پلازمېنې بغداد په لویدیځ کې د امریکا هوایي اډه پرون د بلاستیک توغندي په وسیله په نښه شو چې په نتیجه کې اته سرتیری ټپیان شول او نږدې تاسو ته یو څه زیان واوښت. د پنټاګون ویاند سابرینا سنگوول د پاوزي وی الوتکه چې په هوا کې ګرځیدل د ایران په لاو ملیشو موټر په نخه کړ. د امریکا پاوز وی چې په دې برید کې دښمن ته مرګ ژوبله واوښته.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه درنو دوستانو ستړي مشهیزه اجمل اندیم او د ځوان فکر په نننۍ خپرونه کې مو هرکلی کوم. نن د تلویزیون نړیواله ورځ ده. نړۍ تلویزیون په نوم یو څه د نولسمې پیړۍ په پای او د شلمې پیړۍ په لومړیو کې وپیژندل. افغانستان کې د افغانستان دولتي تلویزیون په 1978 کې لومړني نشرات پیل کړل او نوی ملسیزه کې تر هغه چې کابل کې کورنۍ جګړې پیل شوې او تلویزیوني خپرونې کمزورې او لیدونکي کم شول دوام وکړ. خو کله چې په هغه وخت کې طالبان واکمل شول نو په خپلې لومړنۍ پلاواکمنۍ کې په ټول هیواد کې تلویزیوني خپرونې بندې کړې. په 2001 کال کې د طالبانو د تیرې واکمنۍ تر پرځېدو وروسته کله چې حامد کرزی واک ته ورسید دولتي ټلویزیون بیرته خپرونې پیل کړې. په ورپسې کلونو کې په افغانستان کې خصوصي ټلویزیوني شبکې رامخته شوې او په مرکز کابل او ولایتونو کې لسګونو ټلویزیوني چینلونو فعالیت پیل کړ چې د افغانستان یو د پام وړ برخه ځوانان د دې خپرونو په تنظیم چمتو کولو او خپراوي کې بوخت. نن ملګرو ملتونو په نړۍ کې د ټلویزیون د نړیوالې ورځې په توګه نومولې ده. ملګري ملتونه وایي چې دا ورځ د دې لپاره لمانځي تر څو هیوادونه وهڅوي چې د تلویزیوني خپرونې له یو بل سره شریکې کړي، په ځانګړې توګه داسې خپرونې چې سولې ته وده ورکړي، ټولنیزه، اقتصادي او فرهنګي پراختیا او هوساینه په ټولنو کې ترویج کړي. د 2001 کال څخه تر 2020 کال پورې چې طالبان بیا په افغانستان کې واک ته ورسېدل، په دې هیواد کې په قوانینو کې د بیان او رسنیو د ازادۍ تضمین د دې سبب شوی و چې ګڼ تلویزیوني شبکې رامنځته شي. خو د طالبانو په بیا ځلي واکمنۍ سره که څه هم د پخوا په څیر تلویزیوني خپرونې په یو مخ ونه تړل شوې، خو محدودیتونه پرې ولګول شول. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ټولنه یانۍ وایي چې په تیرو څه باندې دوو کلونو کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې 250% تلویزیونونه بند شوي دي. نن به د ځوان فکر په خپرونه کې په دې بحث کوو چې په افغانستان کې د تلویزیون د راتلو او تر اوسه پورې د دوام بهیر څنګه وو، د ځوانانو ونډه پکې څنګه وه، پر ځوانانو یې اغېزې څنګه وي او د کورنیو لپاره یې څه درلودل. ما سره په دې خپرونه کې میلمانه دي د افغان خبریال لیما هوتک، بل افغان خبریال او د لمر تلویزیون پخانی ویانده خاطره نوری، او لیکوال او خبریال نقیب احمد اتل. ور بشو لمړی خاطره نوری ته. دا د لمر تلویزیون ویانده و او خبریال په توګه باندې کار کړی دی. اغلی نوری، تاسو راته د تلویزیون سره د خپل تړاو په اړه ووایئ. له ماشومتوب نه لمړی تلویزیون په څه وخت کې لیده او بیا څنګه مو پکې کار کوه؟
سلامونه ام صاحب تاسو ته او ستاسو ټولو اوریدونکو ته، قدرمنو میلمنو ته هم سلامونه. هیله ده چې ښه اوسئ. ازما حق لری
مهرباني وکړئ موږ د تاسو غږ اورو. مهرباني
ستاسو پوښتنې ته براشم. دا چې زما تړاو د ټلویزیون سره، ما په پیل کې کوم خاص تړاو د ټلویزیون لپاره یا د رسنیو لپاره چې رادیو تلویزیون پکښې دی، یا نو ځانګړی داسې خاص د ماشومتوب نه څه تړاو مې نه درلود، ځکه چې په افغانستان کې په هغه وخت کې تلویزیونونه نه وو یا که وو ډېر کم وو. خو کله چې رالویه شومه او په ټوله کې ما د خبر او همداراز د تلویزیوني خپرونو لیدل راته بیل خوند یې راکولو، او زما هیله دا وه چې زه یوه ورځ خوشم کولای چې په تلویزیون یا په راډیو په ټوله کې په رسنۍ کې کار وکړم، چې خوشبختانه خپلې دغې هیلې ته ورسېدلم. اووه کاله کېږي چې د خبریالې په توګه زه په رسنیو کې مختلفو رسنیو سره کار کوم، او همداراز په لمر تلویزیون کې هم ویانده پاتې شوی یم، البته د انځوریز رسنیو په برخه کې.
ډیره زیاته مننه. اتل سب تبرا شو دم ام لیکوال دے ام شاعر دے او می وګدا مودل رسنوی سره کار کړي بلا بیلو رسنوی سره غگیزو او تصویری رسنوی سره اتل سب تاسو را ته خپل سفر او خپل تړاو له ټلویزیون سره وای مثلا د بیلګې په توګه د ما یادیږي چې د لومړي ځل لپاره ما ټلویزیون په پیښور کې چې مونږ په مهاجرت کې عمر تیراوه مو خپل ټلویزیون نه درلود خو د موږ یو ګاونډي ټلویزیون درلود او د لومړي ځل لپاره ما هلته د پیښور ټلویزیون یو خپرونه وکتله چې په هغه وخت کې زه زخته زیات متاثره کړلم او ډیره پورې مې هیله درلوده چې کاش یو ټلویزیون مونږ هم په کور کې درلودی. همداسې دا سفر را پیل شو له ټلویزیون سره د لیدو او تر پایه پورې یوازې د لیدونکي په توګه زه له ټلویزیون سره پاتې شوم. تاسو راته خپل دا سفر ووایئ چې لومړی مو ټلویزیون چیرته ولیده، څنګه دوام وکړه دغه د ټلویزیون سره د تاسو اړیکې او کله مو پکې کار کوو؟
سلام هنس تاسو غواړو درنو ته او همدارنګ درنو ریدونکو ته چې خطرې خور یادونه وکړه. ټلویزیون سره څه تړاو نه و، خو د ښوونځي په وخت کې به کله کله چې د سټیج یا درې سر ته پورته کېدو یا خبرې کولې یا شعر لوسته یا به کومه لیکنه وه، وخت به خلکو ځینو ښوونکو استادانو تشویقولو چې ستا غږ یا مثلا ستاسې قیافه یا د حرکات او جوړ دی ورسره.
اتل سب موږ ته د غږ خنه راځي، نه پوهېږم غالبا چې په موبایل کې څه ستونزه ده یا کېدای شي ګوشي ولرئ کاغه لري که یا داسې یو مناسب ځای کې چې نیټورک ښه یې راته ووایي چې له هغې ځایه در سره خبرې وکړو. تاسو اوس خبرې وکړئ چې زه مو غږ اورم که نه. متاسفانه چې وسم داسې دی، د ما همکار به بیا کوشش وکړي چې تاسو ته زنګ ووهي. خاطره جان بیرته به تاسو ته راشو. د تاسو فکر باندې په افغانستان کې په وروستیو شلو کلونو کې، البته دا وروستي دوه درې کلونه چې د طالبان بیا واکمن شوي، دا کتنې لري کو د ټلویزیونی خپرونو چې تاسو مو ویل چې په دې وخت کې له ټلویزیون سره آشنا شوې او همدارنګه مو پکې کار پیل کړ، دغه دورې ته په کومه سترګه ګوري د ټلویزیوني نشراتو او نو ټلویزیوني خپرونو د پیلیدو په برخه کې؟
مننه ستاسو پوښتنې ته. په ځواب سره به زه دا وایم چې تیرو شلو کلونو کې مخکې له دې چې طالبان افغانستان کې واکمن شي، د ټلویزیون او د ټولو رسنیو بل خصوص ټلویزیون مینوال ډیر زیات وو، ځکه چې هغوی په هر برخه کې د هر طبیعت خلکو لپاره د هرې طبي خلکو لپاره خپرونې جوړېدلې، څه هغه موسیقي وه، څه هغه سیاست وه، څه هغه تفریحي وه، څه هغه د ماشومانو لپاره تعلیمي او همداراز کارتون، دا ټولې خپرونې درلودلې چې په ټوله کې په پیل کې چې ما ټلویزیون لیدلو او هغه هم تاسو یادونه وکړله چې تاسو په پېښور کې د ګاونډیانو کره تللی، زموږ یو د ماما کور و، موږ هم د هغوی سره ګډه د هغوی په کور کې ژوند کوله، خو کله ناکله به د هغوی کور ته تللو چې ټلویزیون وګورو. په هغې وخت کې خو موږ ماشومان وو، خو په ټوله کې دغه د ټام انجیری د کومه کارتوني چې وه دا ډېر موږ ته خوند راکولو، حتی تر لویوالي پورې دغه کارتوني موږ لیدلو. خو راځو دې ته چې ټلویزیون اثرات په ټولنه کې ډېر زیات دي، ځکه ټلویزیون کومې خپرونې چې وړاندې کوي هغه که د هرې برخې وي، د هر ډګر څخه خلک یو ډول د ټولنې سره د نورې نړۍ سره هغه پېژندګلوي ورزیاتوي چې یوازې نړۍ هغه نه ده چې موږ په خپله کوټه کې یا یو اتاق کې یا یو کور کې سره ژوند کوو. رسنۍ په ټوله کې او ټلویزیون چې هغه تصویري دي او تاثیرات یې پر ټولنه باندې زیاتې، دغه دوره د شل کلنه دوره سره نه دی چې د رسنیو په ډګر کې کم کار وشولو خو ښه کار وشولو مطلب په هر لور پرتو سیمو کې خلکو حداقل تلویزیون تر لاسرسی درلودلو او کوشش دا کېدلو چې خپرونې ښې چمتو شي تر څو لیدونکي جذب شي او د هرې تبې اورېدونکي له ځان سره ولري له د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه خلک په خپلو کورونو کې خبرېدل.
مننه خاطره نوري لتا سونه بیرته تاسو ته راځم. مونږ سره لیمه هوتک چې افغان خبریاله ده، همدارنګه د تلویزیونی خبرونو او ریپورټونو په برخه کې هم کار کړی دی، دا مر سره مل شوې ده. لیمه جان ستړي مشي ته خبرونې ته، تاسو کراته د تلویزیونی خبرونو سره د خپلې آشنایۍ په اړه باندې وویل، کوم وخت نه تاسو مثلا تلویزیون مو د لومړي ځل لپاره کله ولیده او څنګه مثلا بالاخره دې ته راغلی چې د تلویزیونی خبرونو لپاره ریپورټونه جوړ کړئ، کار ورسره وکړئ؟ دغه د خپل سفر په اړه مو کراته وویل.
بله، سلامونه هم ستاسو. سب دستوان چې ډېر کوچنیوال نه ما شوق درلود له تلویزیون سره. کله چې ما په ډېر کوچنیتوب کې آن د کرسي صاحب له لومړۍ دورې نه بعد چې کله ما آشنا تلویزیون لیده، په هغه وختونو کې په کابل کې تلویزیونونه یا په افغانستان کې په کل کې ډېر کم ول، نو د هغوی هغه کوم خبرونو انداز به چې و په آشنا تلویزیون کې به چې چا خبرونه ویل یا هم په نورو رسنیو کې، نو له هماغه کوچنیتوب نه د ما شوق ورسره پیدا شوی چې زه هم باید په یو رسنۍ کې کار وکړم، په خصوص بیا له نړیوالو رسنیو سره. او د ما یوه هیله هم دا وه چې باید په نړیوالو رسنیو کې راځای رسم. دا سفر آن صاحب آسانه سفر نه وه، په خاص کر د هغې ځوانې طبقې لپاره چې دوی له تیرو شلو کلونو کې دوی زده کړې کړې وې، ښوونځی ته لاړل، بیا پوهنتون ته لاړل. په هغو وختونو کې د خلکو اقتصاد هم ډېر سخت ځپل شوی و په ټول افغانستان کې، نو د زده کړو لپاره زمینه هم په هغه ډول باندې نه وه مساعده چې څه ډول باید دوی ته مساعده شوی وای. خو بیا هم زه ځان خوشبخته احساسوم چې په کابل کې ما وکولای شول مکتب ته لاړه سم، تر دولسم ټولګي پورې داسې وروسته له هغې نه پوهنتون شروع کړم. او د مکتب له خلاصېدو سره سم په هماغه کال لا هم په مکتب کې وم چې ما مور ته ورته وویل ما څه غواړم په رسنیو کې کار وکړم، او دا شوق ما له کوچنیوالي نه کړی ده. نو مور ته مې هم اجازه راکړله په هغو وختونو کې، ما له په کابل کې همدلته له داخلي رسنیو سره مې کار پیل کړ. د شمشاد سره ما له راډیو نه شروع کړله، هلته په لومړي ځل ما په راډیو کې خبرونې مخته وړلې. بیا وروسته تر پنځو میاشتو چې کله امنګ رئیس ډېر ښه سړی وه، هغه چې کله غږ اورېد نو تل به راته ویل مې کوشش کوه چې خبرونه ډېر وایي، غږ د خلک ډېر خوښي او د خبرونو لپاره جوړ ده. شپږ میاشتې وروسته په راډیو کې بیا ما خبرونه پیل کړل. البته دوه سره شپاړس شروع وه چې ما وظیفې ته شروع کړه. وروسته تر هغې یو کال اووه میاشتې ما په راډیو کې خبرونه وویل. وروسته تر هغه د رئیس په خوښه باندې زه نیوز ته تبدیله شوم. هلته ما د ریپورټ په برخه کې له دوی سره کار کوم. مخکې له ریپورټ نه دوی د سټیټیوټین د چین نړیوالې شبکې سره یو قرارداد درلود چې دوی یو پرزنټری ته اړتیا درلودله د خبرونو په برخه کې. بیا د خبرونو د ویاندویو لپاره هم غوښتنه شوم، او د ریپورټ په برخه کې هم له هغه وخته تر 2021 کال پورې ما ورسره کار ته دوام ورکړ. د سقوط پر مهال باندې البته یو څه موده وړاندې، یو میاشت وړاندې تر هغه ما امریکا آباد سره بیا خبرې کړې وې. البته هغوی یوې خبریالې ته اړتیا درلوده په هغو وختونو کې چې متاسفانه بیا نظام سقوط سه او هر څه ګډوډ سول په کابل کې، په کل په ټول افغانستان کې. خو بیا په کابل کې تر ډېره پورې یو شمېر دفترونو د درې څلور میاشتو لپاره دوی بند پاتې سول، او له هغې وروسته ما امریکا غږ سره د ریپورټینګ په برخه کې دوام ورکړ تر اوسه پورې.
ډېره زیاته مننه، سلامت اوسي اتل صاحب. اوس غږ صحیح راځي اتل صاحب؟ په دې دوره باندې چې د طالبانو له بیازلي واکمنۍ نه وروسته په افغانستان کې په تلویزیونونو څراغ لل پدی به ورسته خبرې وکړو، خو لاغي مخ کې په افغانستان کې تلویزیون یا راډیو دواړه لکه نه چې را پیدا شي وو نظامونه ور سره پرله پسې بدلیږي. او جالبه پکې دا ده چې هر نظام چې بدلیږي لومړنۍ توجه هغه کبری دي که راټولېدنه یي هغه په راډیو تلویزیون باندې وه. مثلا د کمونستانو د کودتا پر مهال باندې لومړنی ځای چې دوی نیسي او ټنګونه ورولي هغه تلویزیون ودانۍ ده. نو تلویزیون په افغانستان کې ډېرې لوړې ژورې لیدلې دي. کله چې پایل شو یو څه وده یې وکړله د پخانی هغه وخت د رژیم تر څار لاندې، وروسته چې مجاهدین کابل ته ننوتل کورنۍ جګړې شوې، که څه هم تلویزیون دوام درلود. یو ډول په ولایتونو کې مادګوډ تلویزیوني نشرات وه، خو جګړې وي او په جګړو کې برکونه نه وه، چا تلویزیون لیدونکي هم کم شول او نشرات هم کمزوري شول. په هغې پسې چې په تېره دوره کې بیا طالبان راغلل، هغوی په بشپړه توګه بند کړه او د تلویزیون خپرونې او نشرات یې هغه وخت ناروا وبلل چې ټولو ولایتونو او افغانستان کې په بشپړه توګه تلویزیونونه بند وو. بیا چې کله د سپتمبر د 12 نیټې له بریدونو وروسته په افغانستان کې بهرني ځواکونه راغلل او حامد کرزی واک ته ورسید، دولتي تلویزیون نشرات شروع کړه، ورو ورو خصوصي تلویزیون نشرات شروع کړه او یو نوې دوره او یو پړاو راغی د تلویزیوني نشراتو په برخه کې. تاسو دغه دورې ته په کومه سترګه ګورئ، خصوصا د ځوانانو ونډه پکې او پر ځوانانو یې د اغیزو په اړه؟
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، رښتیا هم رسنیو په افغانستان کې ډېرې لوړې ژورې ولیدې په بېلابېلو نظامونو کې. حتی هر نظام خپله پالیسي خپله کړنلاره درلوده او هغه یې تحمیلوله په رسنیو باندې. نو یوازینۍ دوره چې دغه تیره شل کلنه دوره وه د جمهوریت په دې کې رسنۍ تر ډېر خپلواکې وې، له سانسوره پرته به ځینې خپرونې کولې، حتی زغرد نیوکې په چارواکو باندې. او یوه ستونزه او نیمګړتیا چې پکې وه زما د نظر هغه دا وه چې د کمیت له نظره تلویزیونونه ډېر زیات شول، له شمېره وتلي وو، خو کیفیت ته پکې چندان پاملرنه نه کېده. او ورو ورو همدغسې دوی چا چې پکې کار کوو یا مثلا چا به چې فنډ ورکوو یا چا تلویزیون لیده، د هغوی هم د تلویزیون نه زړه مړېده. نو د دا سمه ده چې ډېر خلک یې وروزل، رښتیا هم ډېر کار هم شوی سړی، په دې حقایق هم باید سترګې پټې نه کړي. او دا به په زغرده ووایو چې تلویزیونونو ډېر داسې ځوان کشر وروزه چې نن سبا غړې په نړیوالو رسنیو کې کار کوي. او زما په یاد شي چې حتی د تلویزیون ځینې لیدونکي یا هغوی سره چې تماس نیونکي اړیکه ور سره نیوله یا خپرونو کې ونډ اخیسته برخه لرله، هغوی حتی د تلویزیون د کارمندانو د کارکوونکو برخه وګرځېدل. نو دا یوه ښه لاسته راوړنه وه. په بېلابېلو برخو کې د عامه پوهاوي دپاره، د اذهانو د تنویر دپاره، د فکری رغونې دپاره، مثلا د ماشومانو په برخه کې یا مثلا د ځوانانو په برخه کې ډېر ښې خپرونې درلودې. حتی هغه تفریحي پروګرامونه هم ډېر ښه وو، ډېر خوندور وو. یعنی ډېر څه رسنیو په دې وخت کې خلکو ته ورکړل په مختلفو برخو کې. ما وویل چې بیا د کمیت له پلوه، د کیفیت له پلوه بیا نو ستونزې درلودې. حتی ځینې ژبنۍ او نورې تېروتنې درلودې. حتی هغه ځینې خلک چې نوي راغلل د رسنیو د یعنی د دغه تلویزیون بیخي د پالیسۍ سره برابر نه. خو یو بله ستونزه به زه یاده کړم، هغه دا وه چې هر رسنۍ خپله پالیسي لري لکه هر نظام چې لري. نو دلته هر رسنۍ د هر کارکوونکي د پرم بریک ټاکل او او بیا کارکونکو د اوریدونکو د پاره یا د لیدونکو د پاره بریټا کله او شته دغه بنا وړي. نو ځینې محدودیتونه وو فقط تمن پر رسنیو باندې تاثیر کوي. په مجموع کې خبره یاد شي رښتیا هم دې برخې یا د تلویزیونونو کم بازار چې دا ډېر تود شو ډېر کار وشو. حتی داسې تلویزیونونه رامنځته شول چې په ولایتونو کې په ولایتي کچه باندې ځینو خلکو شخصي تلویزیونونه جوړ کړل، علاقمندي درلوده. بیا ځینو خلکو به فنډ ورکوه، هغه به دا وکنه کولی چې زموږ خپرونې دي د دې تلویزیونونه نشر شي، خو هر چا خپله پالیسي مخته وړله. په مجموع کې که خبره یاده کړو، رښتیا هم یو ښه بازار و، یو ګرم بازار و د تلویزیونونو. او زما په نظر باندې دی په دې ګرم بازار کې رښتیا هم ډیر ځوانان وروزل شول، او سم نمبر تلویزیون او د رسنیو برکت دی چې په مختلفو برخو کې تاسو کې ادارو کې مثلا په کلیوالي سیمو کې چلاو شي، هلته د خلکو خبرې واوري. یو وخت ګڼه دا د رسنیو چې هلته دغه کرا او معیاري ژبه د خلکو په منځ کې دود کړه. مثلا ډېرې بیلګې موږ ورکولی شو، د ولسمشر د نامه سره، د کلمې سره خلک آشنا نه وو، یا د نورو سره دا موږ چې ستونزې یادو یا نورې کلمې یادو، دې ته ورته ډېرې کلمې وي چې هغه د خلکو په ذهن کې پیچکاري کړې. خو ځینې نیمګړتیاوې هم درلودې. البته په کلیوالي سیمو کې خلک زما یاد شي، اول موږ په کلي کې اوسېدلو، که کار مې په رسنیو کې که اوسېدم په کلي کې، او هلته موږ به د تلویزیون دپاره ساده تلویزیون به یا دپاره به بیټري پیدا کړه، او په هغې به د تلویزیون نشرات کتل. نو خلکو سره ډېره لیوالتیا او ډېره مینه پیدا شوه چې تلویزیون وګوري او د دې د خپرولو نه خوند واخلي. ځکه موږ به چې په د هجرت په وخت کې اوسېدلو، پاکستان کې هلته هم پردۍ رسنۍ لیدلې، د هغې نه به م خوند اخېسته، حتی په ځینو ژبو هم ورسره نه پوهېدو.
نو افغانستان د اول ځل لپاره په دغه دوره کې خپل خصوصي رسنۍ پیدا کړلې چې له داخل نه نشرات کول او د خلکو په ژبه. مننه کوو. زه به بیرته لیمه تک او همدارنګ خاطره نوري او تاسو ته راځم. وړاندې بام بحث کوو، نن د تلویزیون نړیواله ورځ ده، او موږ د ځوان فکر په پروګرام کې په همدې غږیږو چې تلویزیونونه د ټولنې په جوړولو کې ولې مهم دي، د ځوانانو ونډه په کې اغیز یې په ټولنه څه دي. اما چې تاسو منفي او مثبت ټکو ته اشاره وکړله، واقعا چې د رسنۍ داسې دي لکه یو لاټ سپیکر کې چې سړی خبرې کوي، نو ښې خبرې هم پکې کېدلی شي او ناسمې خبرې هم پکې کېدلی شي. خو تر هغې مخکې نن په همدې ورځې په مناسبت باندې ما هم کار یو رپورټ جوړ کړی، دا رپورټ به واورو، بیرته راستنیږو.
د افغانستان د خپلواکو رسنیو د ملاتړ اداره یا نای وایي په افغانستان کې له سیاسي بدلونونو وروسته د رسنیو په ځانګړې توګه د تلویزیونونو لپاره ننګونې ډېرې شوې. د دې ادارې مشر ظریف کریمی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو کې له 140 تلویزیوني چینلونو څخه واویې تړل شوې دي.
نن د تلویزیون ورځ داسې مهال رسیږي چې موږ 250% تصویري رسنۍ د اقتصادي ستونزو له امله ځان سره نه لرو. هغه رسنۍ چې خپرونې بندې کړي په کابل او ټول افغانستان کې دي،
سر تر سر افغانستان هستن.
نه بنسټ داسې مهال په افغانستان کې د 250% تصویري رسنیو د بندېدو خبر ورکوي چې نن د نومبر 20 د تلویزیون نړیواله ورځ ده. په ورته وخت کې د تلویزیونونو ځینې خبریالان هم وایي د محدودیتونو او اطلاعاتو ته د نن لاسرسي له امله یې ننګونې ډېرې شوې. د یو خصوصي تلویزیون یو خبریال چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل،
کله چې موږ یو تلویزیونی رپورټ برابرو، نو موږ به لومړی د والی ویان نه وروسته که چیرته هغه د اړوندې ادارې چارواکي ته اجازه ورکړه، هغوی به بیا موږ ته کلیپ راکوي. واقعا دا ډېره ننګونکې ده او ډېره سخته ده که ته یو رپورټ کار کوي، هغې ته به په اونۍ انتظار کوي، نو دا خو بیا کله رسنۍ مني ډېرې سختې تیرو، کله چې ریپورت کوو نو اطلاعات نه وي، کله چې اطلاعات نه وي نو ریپورت نیمګړی وي.
د شمشا تلویزیون خبریال حسین احمد زی هم وایي د نورو محدودیتونو ترڅنګ چې په تلویزیونونو کې خزینه خبریالانې ورسره مخ دي، دوی د پخوا په څیر د بیان ازادي اوس نه لري. اغلی احمد زی ازادي راډیو ته وویل
اولا په اوسنی حالت کې خو دلته په افغانستان کې په تلویزیون کې کار کول خورا ډېر زیات ستونزمن دي. په هغه کچه چې پخوا به د بیان ازادي وه، یا موږ کول چې په ډېر ازاده توګه باندې بحثونه وکړو، د ورځې په ګرمو موضوعاتو باندې وغږېږو، یا په حکومت نقد وکړو، یا دې ته ورته په نورو چارواکو باندې نقد وکړو، په هغه کچه فکر کوم چې هغه د بیان ازادي نشته ده.
د تلویزیونونو ځینې لیدونکي هم وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته ډېرې هغه ټولنیزې او تفریحي خپرونې چې ګڼ لیدونکي یې درلودل اوس نشته، او له همدې امله دوی اوس ډېر وخت افغاني چینلونه نه ګوري. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي وګمې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د پخوا په پرتله اوس په رسنیو کې بیلابیل ټولنیز او تفریحي پروګرامونه نشته. پخوا دغه خپرونو ډېر زیات لیدونکي لرل، خو اوس متاسفانه په افغانستان کې په موسیقي، سندرو او سیریالونو باندې بندیزونه دي. همدا لامل دی چې څوک افغاني تلویزیونونه نه ګوري، او کوشش یې دا دی چې د افغاني تلویزیونونو پر ځای بهرني تلویزیونونه وګوري او وڅاري.
د کابل اوسیدونکي سعادت هم چې د افغاني تلویزیونونو خپرونې تعقیبوي پاړه وایي
اوسنی وخت کې مونږ او تاسو وینو چې زیات کسان بحثونو ته راوت کیږي چې عادي کسان وي، د هغې موضوع مطابق هیڅ معلومات هم له ځانه سره نه لري، مطالعه نه لري، چې دا اصلا په ټولنه کې د خلکو شوق علاقه له رسنیو سره کموي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز هم نن په یوه اعلامیه کې چې د تلویزیون د نړیوالې ورځې په مناسبت خبره کړې، ادعا کړې چې د طالبانو محدودیتونو په افغانستان کې د تلویزیونی خپرونو په کیفیت ناوړه اغېز کړی. د خبریالانو مرکز ویلي دي چې طالبانو په خپله واکمنۍ کې په ملي تلویزیون کې ښځې له کار کولو او په تلویزیونی ډرامو او تمثیلي ټوټو کې له رول لوبولو منع کړي، ماسک یې پرې اجباري کړی، په هلمند کې د تصویري مرکې اخیستل منع کړي، او همدا ډول یې په ځینو تلویزیونونو هم بندیزونه لګولي. د افغانستان د خبریالانو مرکز هم دا ډول ویلي چې طالبانو رسنۍ مدني اعتراضونو ته له پوښښ ورکولو او په خپرونو کې د حکومت د منتقدانو له رابللو منع کړي، او په موسیقي هم بندیز لګولی. دې مرکز ادعا کړې هغو خبریالانو او رسنیو چې دا محدودیتونه یې له پامه غورځولي زنداني شوي، او رسنۍ هم د تړلو له ګواښ سره مخ شوي دي. سره له دې چې طالب چارواکو ته لیدا کړې چې د شریعت په چوکاټ کې رسنیو ته ازادي ورکړې، خو د خبریالانو او رسنیو ګڼو ملاتړو بنسټونو په خپلو اعلامیو او راپورونو کې ویلي دي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې رسنۍ سانسور شوي، او ډېرې د اقتصادي ستونزو او سانسور له امله تړل شوي هم دي.
د ټلویزیون د نړیوالې ورځې په مناسبت باندې زما د همکار ریپورټو خاطر نوري له تاسو نه به د خبرونې بل برخه را پایل کو بیرته، چې تاسو دغه وسنی وضعیت له پخانی وضعیت سره څه ډول مقایسه کوي؟ ویل کېږي چې په ټلویزیونونو باندې ډیر محدودیتونه په وروستیو کې لګیدلي، په ځانګړې توګه هغه برخه چې ځوانان ورسره علاقه او دلچسپي لري، لکه د تفریح برخه، د موسیقي برخه. پخوا مختلفو ټلویزیوني خپرونو بیلابیل تفریح خپرونې درلودي، په ځانګړې توګه د موسیقۍ په برخه کې مرکې درلودي، له موسیقارانو سره، له هنرمندانو سره، همدارنګه نور پروګرامونه یې درلودل. د تاسو فکر باندې په وروستیو څو کلونو کې چې طالبان واکمن شوي دي، د افغانستان کې په تلویزیونی خپرونو کې څه بدلونونه راغلي دي او څه ډول یې ارزوي؟
مننه. څرنګه چې تاسو هم په جریان کې یاست، په لکه چې طالبان واکمن شوي دي په افغانستان کې په هر برخه کې بندیزونه لګول شوي دي، بالخصوص په رسنیو باندې، هغه چې په تصویري رسنیو باندې دي چې د خبرونو بندول، لکه د ډرامو، د موسیقي یا د سندرو خبرونې، د سندرو نشر، همداراز هغه څه چې مطلب ځوانان او په ټوله کې هغه قشر چې اوس مهال مخ پر ودې دی او ورته ضرورت دی درلودل، یا حداقل د تفریح لپاره، د ستړیا د ختمېدو لپاره ورته ضرورت درلودل، هغه یې لرې کړل. ورسره هم په رسنیو باندې کوم خبریالان چې هلته کار کوي، یا کوم ویندویان چې په انځوریزو رسنیو کې کار کوي، هلته یې محدودیتونه وضع کړل، چې په پیل کې ستاسو په راپور کې هم یادونه وشوله چې په رپورټي برخو کې نشته، دوی لاسرسی نه لري معلوماتو ته، او دوی سره نه شریکېږي. همداراز په ویندویانو باندې چې هغه د ماسک کارول دي او د حجاب رعایت کول دي چې هغه باید رعایت شي، او همدارس د دوی د پوښښ چې کومې جامې باید واغوندي کومې جامې نه خوندي، دا هغه څیزونه دي چې په افغانستان کې اوس پر رسنیو کې ډېر شوي دي، چې دا یو ډول د رسنیو بازار یې هم په افغانستان کې سوړ کړی دی. خلک ډېر نغه نه لري، شوق نه لري چې د افغانستان اړوند شبکې وګوري، او ځکه چې هغلته نور څه شی نشته دي پرته له هغو خبرونو چې هغوی د طالبانو په خواخه باندې نشریږي او هغه خبرونه چې د هغوی په خواخه باندې نشریږي. د ورځې په جریان کې هم رسنۍ نور هغه نه لري، تولید نه لري، تکراری خبرونه نشریږي، چې دا واقعا د رسنیو په ډګر کې د ازادۍ بیان په ډګر کې یوه ننګونه ده، او زموږ رسنۍ هر څه له لاسه ورکړي دي، خپل لیدونکي له لاسه ورکړي دي، بیان ازادۍ نشته ده په افغانستان کې. دا د ټولو لپاره ننګونه ده، هم هغه کسان چې رسنۍ لري په افغانستان کې، هم خبریالان، هم ویندویان، او هم اوریدونکي او لیدونکي.
ډیره مننه کوو. لیمه هوته کتا سونه ممدغه پختنه زو کم په ورستیو کې په افغانستان کې د غری پټونه دی هغه ادارې چې په افغانستان کې آزاد رسنۍ څاري او د خبريالانو د ملاتړ ادارې دی، دوی وایي چې په افغانستان کې په مجموعي توګه د آزاد رسنۍ شمیر خورا زیات را کم شو، خبريالان ګن افغان خبريالان یا له افغانستان نه ووتل یا په افغانستان کې دننه بی دند شول. دې کې ډېر اخیس په خزو باندې شوی دی، پنجونو خبریالانو باندې، هغه نجونې چې کاری کوو. خاطر نوري یو لړ محدودیتونو ته اشاره وکړه، لکه دوی ته ویل چې څخل جامع باید واغوندې، مخ باید پټ کړي، چې د تلویزیونی خبرونو سره دا ستونزمنه ده. همدارنګه نور محدودیتونه هم ولګېدل چې معلومه خبره ده چې کله د نجونو زده کړې منع شي، لوړې زده کړې منع شي، نو په هغې ټولنه کې د یوې ژورنالیست لپاره کار لا ستونزمن شي. تاسو څه فکر کوئ دغه اوسنی وضعیت څه ډول ارزوئ؟
خب داسې ښکارېدل په تیرو دوه کلونو کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال باندې هر کله به چې کله هم خبریالان ریپورټ ته تللی، ویل کېدغه د یو شمېر طالبان له لورې نه چې دغه محدودیتونه به تر یوې ټاکلي وخته پورې وروسته تر هغې به له منځه تللي. البته دا یو خوشباوري وه چې دوی به خبریالو نجونو ته ورکوله، خو لیدل کېږي داسې چې له تیرو دو کلونو کې ورځ تر بلې دغه شرایط سختېږي. اول خدا دا یو خبریال هم چلی چې کله چې ریپورټ ته ساحې ته ځي، طبعا هغلته بیروبار همې اکثریت بهرني ریپورټونه چې کله چې په یو ساحه باندې ته ریپورټ جوړوي، یا هم هلته د خلکو ګڼه ګوڼه یې شمېرې زیات، یا باید یو مخصوصه ځانګړې جامې ولري چې د ریپورټ لپاره ته بهر ځې په کومو لباس کې، یو څوک یو هته احساسې او هلته ریپورټ جوړولی شي. تر دې هر څه محدودیتونو ورهاخوا ځانګړي رنګونه ټاکل د انجونو لپاره چې باید دوی وکاروي د خبریالۍ پر مهال باندې، یا هم د ټلویزیون په سکرین باندې، هغه څه دي چې انجونې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. او تر ډېره پورې اوس بیا هم لیدل کېږي، اورېدل کېږي، البته له اکثریت دفترونو له لورې نه ښځینه خبریالانو ته ویل کېږي چې ډېرې دي دوی کوم کانفرانسونه چې دي طالبان پکې ګډون کوي، نو هلته نجونو ته د ګډون اجازه نه ورکوي. تاسو به په تصویرونو کې لیدلي وي چې اکثریت اوس د رسنیو په مرکز کې چې کوم کسان ما پېژندل چې تېره ورځ هم ورسره اړیکه نیولې وه، هغوی سره چې د نجونو نفوس ولې کمرنګه سوی ده، د ښځینه خبریالانو وویل اوس نجونو ته اجازه نه ورکوي چې دوی د رسنیو مرکز ته ډېر کم تعداد شمېر هغه هم چې بهرنیو رسنیو سره اوسي، هم له بهرنیانو سره ترجمانان دي، هغوی کولی شي چې راسي ضرور وکړي. پکې محدودیت تر بل هر وخت پورې ډېر زیات وسه سوی ده. تېر ورځ به هم تاسو د سبیل الله مجاهد یو بیان کې اورېدلي وي چې رسنۍ په انده کې څونه ازادي چې له رسنیو نه اوس اخیستل شوې ده، په دې ازادۍ کې هم دوی لا هم نقد لري چې رسنۍ سرغړونه کوي، ښځینه خبریالانو سرغړونه کړې ده، یا هم هغه تعداد شمېر چې د دوی قانون نه مراد کوي دوی به ورسره له جدي غبرګون سره مخ شي. ورځ تر بلې سهار راتنګېږي، راتنګه سوې ده پر عموم کې پر ټولو رسنیو خبریالانو باندې خو خاص ډول پر ښځینه خبریالانو باندې. څو میاشتونه زه یو روغتون ته تللی وم، هلته افتقایا کېدله په هغه روغتون کې د پلچرخې خوا ته تللی وم. نو طالب ما ته وایي چې ته یوازنۍ نجلۍ چې ته راغلې، ته ولې راغلې دلته؟ او تا ته اجازه مونږ نه درکوو چې ته یې خوا ولاړه سې. هلته مونږ نور همکارانو ول د رسنیو لکه د سپوږمۍ کې نورو هغو هلکانو ویل ویل راځلې مې هلته تصویر واخله، تصویر ته اړتیا لري چې څه ډول د هرې رسنۍ تګلاره چلاده چې باید ورته تصویر واخیستل سي، هغسې رپورټ جوړ کړل سي. ما ته ویل تا ته اجازه نشته، ولې که ته کمرامین لرې کمرامین ته دې تا اجازه ورکول کېږي چې ته ولاړه سې. ښځینه خبریالانې مونږ نه دي رابللې. تر ډېره پورې محدودیتونه تر بل هر وخت پورې زیات وزه سوي دي، خو اوس تر دې پورې وزه سوي دي. هر چارواکو سره چې اړیکه نیول کېږي د ښځینهوو له لورې نه، درته ویل کېږي چې تم په تصویر کې له ما سره یې که نه یې، که ته په تصویر کې مونږ کلک نه شو درکولی، یا ولا مونږ اجازه درکوو تاسو ته، خو د مونږ د دروازې کوم محافظین چې دي هغه ډېر سرزوري خلک دي، له هغو سره مونږ زور نه رسېږي، نو تاسې مه راځئ که چېرې الګ خبریال ولري هغه راولېږئ. دا هغه ننګونې دي چې هره ښځینه خبریاله ځورېږي ورته، تر کله پورې به یوه نجلۍ په کور ناستې، هر نجلۍ مکتب ویلی، دلته پانچونې ویلی، ته زده کړې کړي دي، دې لپاره چې یوه ورځ دا کار وکړي، نه دې لپاره چې یو طالب یو څو دوی حتی تر دې پورې له خپله نه پوهېږي چې چیرې امضا وکړي. اکثریت دوی حتی د یو صنعت یو ورقه چې ورډ د تاپې چاونه پسنې بولي، په داسې وادارو هلکانو پر نجونو باندې دوی پټاکې او هغه خپل زور چلوي چې د هغوی او د دوی تر منځ بل سطحې ډېر زیات توپیر لیدل کېږي.
مننه اتل صاحب، دغه خبرو ته په پام باندې که وضعیت هم داسې دوام وکړي او طالبان که څه هم د طالبانو حکومت ویلي چې دوی دغه د رسنیو د آزادو رسنیو کوم قانون چې دی دا د یو څه بدلونونو سره داسې نښې نښانې ښودلې چې دې ته ژمن دي او مني، او هغه وروستۍ طرحه یې دوی په وینا باندې د طالبانو مشر ته استول شوې ده تر څو پورې ومنل شي، خو تر اوسه پورې دوی وایي چې دوی د رسنیو ازادۍ ته ژمن دي، همدارنګه پکې د ځینو محدودیتونو سره چې په ښځو یې لګولي دي خو د ښځو کار ته هم ژمن دي. د تاسو فکر باندې دا ډول شرایط که دوام وکړي اغیزې به یې د افغانستان له دغه نوو غوړېدلو رسنیو لپاره چې په تېرو شلو کلونو کې وغوړېدې او یو ځای ته ورسېدلې د دې لپاره به څه
انسب؟ لکه څنګه چې تاسې د خپلو خبرو په پیل کې یادونه وکړه، د طالبانو د واکمنۍ له دې راتګ سره 450 شاوخوا شپېته رسنۍ او تلویزیونونه البته بند شوي، سلګونه راډیوګانې وې، همدغسې چاپي رسنۍ وې، برېښنایي رسنۍ وې، ویبسایټونه دا ټول تړل شوي دي. او د دې یوازنی لامل دا دی چې دوی د بیان ازادۍ ته ژمن نه دي. حتی ځینو هغه د رسنیو مسؤلینو سره زه په اړیکه کې یم، هغوی وویل چې د طالبانو دخوا موږ ته حتی دغه محتوا د یوې خپرونې دپاره راکول کېږي، زمونږ نه د خپرونې هغه سکریپت غوښتل کېږي، په سکریپت کې هغوی ګوتې وهي، بیا چې کله اپروف کی بیا بیرته مونږ ته سپاري. دا په خپل هغه ښکاره او بربنډه لاسوهنه ده. حتی څو ځل دوی احضار شوي دي، هلته احضار کړي د استخباراتو ریاست ته، او دوی ګواښلي دي چې که زمونږ د دغه پالیسۍ سره تاسې جوړ نه یې، اتلی نه شئ، یا ناملي کوئ، نو لطفا خپل رسنۍ وتړئ. نو ځینو رسنۍ خپلې رسنۍ په همدې خاطر بندې کړې، وې تړلې چې د دوی فرمایشات یې نه منل. تاسو ګوري تر نورو کلونو اوس مهال په دې دور کې څومره چې رسنۍ او رسنوال زندل شوي دي، څومره چې ځپل شوي دي، څومره چې ګواښل شوي یا ترور شوي دي، زه فکر کوم دا به په بل هیڅ نظام کې نه شوي. دا حالت کې دوام وکړي اوس خو روان دی، ځکه دوی دا غولونکي وعدې تاسو یادونه وکړه چې وایي چې بهبود رامنځته کېږي او د رسنیو قانون ته ژمن دي، یا لږ څه تغییر به پکې راولي او بیرته به عملي کړي. خو زه فکر نه کوم، ځکه که دوی تغییر راوستی دغه دوه نیمو کلو شاوخوا کې، دوی د رسنیو دپاره خپل کوم ځانګړي اصول نه دي ټاکلي، نه زاړه قوانینو او اصولو ته ژمن دي، او نه خپل د کوم میکانیزم رامنځته کړي چې رسنیو لپاره دوی کوم لارښود ټاکلی ورته وو چې په دغه لار لاړ شي. دا یوازې غولونکي خبرې دي. موږ او تاسې هر ورځ یا هر وخت دغه پیښو شاهدان یو چې دغلته ژورنالیست وهل شوی، ټکول شوی دی، دلته تورول شوی دی، دی بندي کړی، دا ګواښل شوی. هر ورځ که دغسې حالت دوام وکړي طبعا لکه څومره تلویزیونونه چې وتړل شول، څومره چاپي رسنۍ او رادیوګانې چې بندې شوې، دغه د ګوتو په شمېر څو رسنۍ په افغانستان کې پاتې دي. حتی بهر کې هم چې کومې رسنۍ دي، دوی مثلا هغوی ته په سټلایټ باندې یا هلته د خپرولو یا د لیدلو دپاره اجازه نه ورکوي. نو زه فکر کوم دا به هم د ولس دپاره ډېره سخته تمامه شي. او هم هغه کارکوونکي چې پکې کار کوي، هغوی بیچارهګان د هغوی مړې حلالې روزۍ د پیدا کولو دپاره لګیا دي، زده کړې کړي دي په همدې برخه کې. حتی ځینو په بهر کې زده کړې وکړې، راغلل په ژورنالیزم کې، نورو برخو کې، په اړیکو کې، په رسنیو کې کار وکړ. دغه خلکو د راتلونکي دپاره بیا سړی څه هیله ولري. نو دوی د خلکو احساسات وژني، هغې سره لوبې کوي، او د خلکو د خولې نه روزي واخیستله. دا طبعا بد اغیزه کوي. هیڅ څوک، هیڅ ډونر یا هیڅ ملاتړ کوونکي به د بیا لپاره زړه کنه کي، یا هیڅ یو سوداګر په افغانستان کې. تاسو ګورئ زیاتره رسنۍ یا تلویزیونونه ځینو سوداګرو جوړ کړي، هغوی پانګونه کړې ده. که دوی دې حالت ته همدغسې دوام ورکړي او همدغسې د زور او جبر نه کار واخلي د رسنیو پر وړاندې، نو زه فکر کوم چې راتلونکي د افغانستان د رسنیو په برخه کې، لکه څنګه چې اوس ناروخانه دی، د زده کړو په برخه کې همدغسې د رسنیو برخه وبوله چې دا به ناڅرګند وي، ناروخانه به وي، او دا به نور همدغسې تورتم شي لکه د نجونو پر وړاندې چې ښوونځي بند کړي. نو زه د طالبانو په واکمنۍ کې هیڅ ډول داسې شین څراغ یا داسې یو د سباون یو څرک نه ګورم د رسنیو په برخه کې چې دوی دي د خپلو ژمنو ته ژمن وي، یا یادې مثلا د رسنیو دپاره داسې کومه تګلاره ولري. نو زه خواشینه یم او په دې د راتلونکي دپاره هیڅ هیله مندي نشته.
مننه ښاغلی اتل. یو شمیر په دې سوشل میډیا کې چې ګورو دې بحث ته هم راشو، مونږ ګورو چې یو شمیر یوټیوبران ظاهرا په ډیر خلاص لاس باندې په افغانستان کې کار کوي. البته هغه ویډیوګانې چې دوی شریکوي په دې کې ځینې خزینه هم شته دي. خاطره نوري د دې په اړه باندې چې راته وایي، څنګه دغه د یوټیوب خبریالانو په افغانستان کې وده کړې، او فکر کوي چې دوی هم له ورته ستونزو سره مخ دي که یوازې دغه د رسمي رسنیو کارکوونکي مخ دي؟
په افغانستان کې لکه چې طالبان راغلي دي او پر رسنیو باندې محدودیتونه وضع شوي دي، یوټیوب یو هغه شبکه ده چې په ټوله نړۍ کې ده. خو لکه چې طالبان راغلل په افغانستان کې ډېره وده وکړله، په دې چې خلک وزګار شول، بیکاره شول، خبریالان بیکاره شول، هغه کسانو چې میډیا کې کار کولو په سکرین باندې وو یا په هر برخه کې د رسنیو کار کولو بیکاره شول، هغوی هم دې ته مخه کړله چې په خپله کوم څه کې چې دوی تجربه لري، د خپرونو جوړول او تولید او ایډیټ او دا موارد وو، نه غوښتل چې د خپل مسلک څخه هم لرې پاتې شي، او همداراز کومه برخه کې چې دوی تجربه لري هغه تجربې څخه هم ګټه واخلي، بالاخره یو څه پیسې هم ترلاسه کړي. اوسکه پیسې پې ترلاسه کېږي که نه کېږي، هغه جلا خبره ده. دوی دپاره هم کوم محدودیتونه چې د رسنیو لپاره، تلویزیونونو لپاره وضع شوي دي د طالبانو له لوري، چې هغه ته خزینه خبریالان او ویاندویانو لپاره چې هغه د ماسک کارول دي، د هغوی دپاره هم شته دي. یو دوه هغه دي یوټیوب چینلونه دي د افغان چونو عملته په افغانستان کې فعالیت لري. نو د هغوی کله ناکله زه د هغوی خپرونې ګورم، هغوی په خپلو خپرونو کې ماسکونه اچوي، سمه ده، لباس به یې نسبتا هغه افغاني کلتور دی یا اوږده لباسونه دي، هغه لباس دی چې مطلب د طالبانو د کوم محدودیتونه چې پر رسنیو باندې لګولي دي هغوی سره په ټکر کې نه دی. لکه چې طالبان راغلي وو، زه د خپل د تلویزیون خبرونه یو تجربه غواړم دلته وایم. از ما لومړنۍ خبرونه وه د طالبانو د راتګ څخه را وروسته په لمر تلویزیون کې چې هغه یوه ځانګړې اختریزه خبرونه وه سره له دې چې هغه خبرونه په وار وار په خپل دفتر کې وکتل شوه د هرې برخې مسؤلینو وکتله او هغه څو ځلې اطلاعاتو فرهنګ ته هم لاړله هغه وکتل شوله مخکې له دې چې نشر ته لاړ شي کوم محدودیتونه چې دوی وضع کړي وو په هماغه محدودیتونو باندې وو خو صرف خبر دا وه چې هغلته ماسک نه و مطلب هغه وخت کې ماسک نه و وضع شوی نو د همدغې خپرونې د نشر سره سم په سوشل میډیا کې موږ ته عجیبه عجیبه اخر اخلال کمنټونه راغلل خلکو کمنټونه وکړل چې هو د اسلامي امارات دلته راغلی دی طالبان راغلی دی دا دومره کلونه چې جهاد وشولو دا جهاد په هیڅ کې شامل شولو ته اوس د طالبانو راتګ او د دوی د اسلامي امارات وګوري او ورسره هم دلته د رسنیو کې دا خپرونه وګوري چې دا خپرونه په څه شان سره مخ ته ځي او دومره نجونې وګوري چې دا خپرونه کې دوی ټول را ظاهر شوي دي او خپرونه انا مخته وړي ته دوی لباس وګوره دا موارد وګوره نو ستاسو خبرې ته بیرته راګرځم دا چې هغه کسان سره له دې چې محدودیتونه طالبان په دغه یوټیوبرانو باندې اوس وځه کړي که وځه نه کړي یا هغوی راشي دغه چینلونه وګوري که ونه ګوري خبره دا ده چې د خپل خلک هم چې دي د کوم کسان چې دوی تعقیبوي هم دوی دي منفي کمنټونه ورکوي بلاخره یو څه شی پیدا کیږي چې په هغوی باندې
ما غوښتل لنډې راته دا وایي کلتوري ستونزې د خزینه خبریالانو لپاره پخام وي وس بم وي او په راتلونکي کې بم وي طالبانو که څه هم دغه بندیزونه ور زیات کړل د یوې خزینه خبریالې او د تلویزیون د ویاندې په توګه باندې تاسو د عامو خلکو دغه کمنټونه او دغه ته اشاره وکړله په افغانستان کې دغه فرهنګي ستونزې کلتوري ستونزې به ورته ووایو د خلکو لخوا څومره ډېرې دي د ښځینه وو په وړاندې چې هغوی په رسنیو کې کار کوي
بېخي زیاتې تر هغه حده زیاته چې حتی یو ښځینه خبریاله چې په رسنیو کې کار کوي هغې ته بالکل په یوه بله سترګه ګوري هېڅ داسې نه ورته ګوري چې دا به هم خپله کورنۍ لري خپل ورونه لري خپل مور او پلار به لري دوی به هم دغه کورنۍ چاپېریال کې رالوی شوي واوسي دوی فکر کوي چې ګواکې دغه کوم کس چې رسنیو ته راوتلی دا یا رسنیو کې کار کوي دوی په هیڅ یو قانون یا هیڅ د ځان لپاره یو محدودیت هیڅ شی نه لري خو خلک دی په خلک په کمنټونه ورکوي کله به مثبت شي کله به منفي شي خو ښه دا ده چې موږ یو څوک چې غواړي یو ډګر ته راوسي یو پرمختګ کوي هغوی ته مثبت کمنټونه ورکړل شي تر څو د هغوی کوم تلاشونه کوم ستونزې چې هغوی ګاللې دي یا ګالي یې هغه په سین لاهو نه شي په سفر کې ضرب نه شي په افغانستان کې په دې تیر شلو کلونو کې دغه وضعیت وو خو اوس د طالبانو در تک سره دا وضعیت نور هم خراب شوی دی ځکه له یو خوا حکومت په دغه خبریالانو باندې محدودیتونه وضع کړي دي له بلې خوا د خلکو منفي کمنټونه دي چې راوځي بیا دغه خبرونه چې په هغه په سوشل میډیا باندې خپریږي د هغې کټ کول دي د هغې خبرونې د یوې سنې را اخیستل دي او هغه بیا په سوشل میډیا کې هغه وایرال کول دي هغې ته راځي خبرې کوي چې هو فلانه کس وګوره یا دغومره وخت کې دا خبریاله پاتې شوي ده دغومره پخوا دغه سبه اوس په دغسې شرایطو کې ده یا حداقل که د هیچا پام هم نه وي ورته دغه موضوع رالویږي دومره رالویږي چې هغه بالاخره بیا هم دې ته پاتې شي چې حکومت بیا په همغه موضوع باندې یو بندیز ولګوي لکه په هغه باندې په یوټیوبرانو باندې هم ورته بندیزونه شته دي ښځینه یوټیوبرانې چې په چینل په یوټیوب چینل کې کار کوي هغوی هم هغه محدودیتونه چې انځوریز رسنۍ تلویزیونونه لري هماغه محدودیتونه پر هغوی باندې هم وضع دي چې د خپرونو په جوړولو کې باید هغې ته پام وکړي
ډېره مننه لیمه هوتک تاسو راته زه غواړم تاسو نه یو بل موضوع پوښتم وروسته لاغې چې په افغانستان کې طالبان بیا واکمن شول او رسنۍ تر فشار لاندې راغلي یو شی چې ډېر زیاتوالی پکې راغی د رسنیو د ملاتړ سازمانونه وو بېلابېل کورني او نړیوال سازمانونه افغانانو جوړ کړل چې د رسنیو نه ملاتړ کوي له خبریالانو نه ملاتړ کوي په دغه دوه درې کلونو کې تاسو دغه سازمانونه چې ظاهرا له نړیوالو ادارو نه ورسره ملاتړ کیږي، څو په افغانستان کې د نننه د خبریالانو په ځانګړې توګه د خزینه خبریالانو ملاتړ وکړه، د دوی کار ته په کومه سترګه ګوري؟ څومره توانېدلی دي چې په افغانستان کې د نننه یا د افغانستان نه بهر د هغه خبریالانو په ځانګړې توګه د خزینه خبریالانو ملاتړ او ننګه وکړي چې واقعا له ستونزو سره مخ دي، هغه یا که په دننه د محدودیتونو سره مخ دي، یا د کار د لاسه ورکولو په برخه کې مخ دي، یا د هیواد نه د وتلو په برخه کې مخ دي؟
بله آن صاحب، یو خبره په دا وکړو چې دا ستره ګیله ورته وایي، که ستر نقد ورته وایي چې افغان خبریالان پر بهرنیو سازمانونو باندې وکوي. اول خدا ده چې هیڅ کوم بهرني سازمان تر اوسه پورې د افغانستان د ښځینه خبریالانو په خاص کار بیا د خبریالانو هیڅ ملاتړ ونه کړ په دې برخه کې. په افغانستان کې هر ډول ستونزې راغللې، بیا بالخصوص په دې نظام کې پر ښځینه باندې، هغه ښځینه نجونې چې دوی هیڅکله هم د نظام بدلون یې نه و تجربه کړی، دوی بدې تجربې نه درلودې. البته صحیح ده چې په افغانستان کې جنګ و، جګړه به، خو ولې ښځو آزادي درلودله، مکتبونه خلاص ول، ښوونځیو ته تللې نجونې، مکتبونو ته، پانتونونو ته، وظیفو ته. خو په دې برخه کې بهرنی هیڅ کوم ملاتړ تر اوسه پورې د ښځینه خبریالانو ونه کړ. کله چې په افغانستان کې پر ښځینه باندې بندیز ولګېد، دوی هیڅ کوم بغیر له دې نه چې وی غنده له غندلو نه پرته دوی نور هیڅ شی هم تر اوسه پورې عملا نه دي کړي. ماسک وزسه ښځینه یې له دفترونو نه کمې کړلې. البته اوس تنه د ټلویزیونونو پر سکرین باندې ښځینه سته، نور پشت صحنه په هیڅ ټلویزیون کې تر اوسه ما ښځینه کارکوونکو په اکثریت تېرو چینو کې ما نه دي لیدلې. کلی دل کې هم ډېرې کمې ګوتې په شمار باندې تر سترګو کېږي. تېره ورځ ما یو خبر واورېد چې دوی یو شمېر هغه خبریالان یا هم کسان چې له افغانستانه تللي دي، بهرنیانو هغوی ته د زړورتیا ایوارډ ورکړی دی. دوی ستایلی دی دومره کس په افغانستان کې پیدا نه سه، ممکن دا به په تاریخ کې هم ولیکل شي چې په افغانستان کې په سفرینو شرایطو کې کار کومو ښځینه خبریالانو وکړ، یا هم مستحق د کومو جایزو کوم کسان ول. ولې هیڅکله هم دوی هغه کسان مستحق ونه ګڼل، وې نه ګڼل چې دوی باید ورته یو ایوارډ ورکړي، یو ستاینه وکړي، یا هم د هغو کسانو ملاتړ وکړي حد اقل چې په افغانستان کې اوس هم دوی کار کوي. تاسو له خپله هم خبر یې چې د دې ښځینه خبریالې تصویر ان په ډېره نړۍ کې، په ټوله نړۍ کې مشهوره سو، کوم چې د ماسک له وسه کېدو وروسته د تلونیوس د ویاندې تصویر ډېر په رسنیو کې مشهوره سو. ولې ایوارډ یو داسې خبریالې ته ورکړی و چې هغه په امریکا کې ده، ناسته ده، هر څه سهولت هغې ته ایجاده، کوم بندیز نسته پرې، دوی کولی شي چې په ازادانه ډول باندې خپل کار ته دوام ورکړي. دغسې کسان یې سپورټ کړل. نو که چېرې بهرنیان هم په رښتیا د ښځینه خبریالانو دوی ملاتړ کوي، یا هم دلته د بیان د ازادۍ لپاره دوی کار کوي، وي په افغانستان کې دوی هیڅکله هم له افغان خبریالانو سره تر اوسه پورې دوی یوه داسې ناسته نه ترسره کړي چې دغه نجونې څه ستونزې لري له طالبانو سره، یا هم دوی د کار په برخه کې کومې ستونزې لري. دوی راس له طالبانو سره ناستې کوي، تر اوسه پورې کومې ناستې چې د بهرنیانو راغلي دي سره ترسره کړي دي، یا هم دوی ټلویزیون له رئیسانو سره ترسره کوي، یا هم له طالبانو سره ترسره کوي. هغوی هم ورته هر څه وویل، دوی هماغه خبرې مني. په دې برخه کې دوی په واقعیت غواړي چې دغه برخه کې کار وکړي. دوی پای ته دغه شته ستونزو ته دلته د پای ټکی کېدي، یو دفتر نه توانېږي چې له طالب سره ستونزه حل کړي. تقریبا دا دوه کاله کېږي د مونږ دفتر ورسره خبرې کوي، فقط دومره چې دفتر باید خلاص وي، په اسلامي ایجاب مراد کوي، نجونې دلته راځي کار ته دوام ورکوي، ولې طالب یې ورسره نه مني.
مننه، وخت را کم شو، راپسې اتل صاحب که تر سره یې لنډ راته دا ووایه چې آیا دغه بندیزونه به وتوانېږي چې هغه څه چې طالبان غواړي چې خلکو ته معلومات ونه رسیږي، یا موسیقي ونه رسیږي، یا مثلا د هر دلیل له مخې چې دوی غواړي د دې مخه ونیسي د دې سوشل میډیا په وخت کې، ځکه خلک لارې لارې کولی شي هغه څه چې غواړي هغه ترلاسه کړي؟ لنډ راته ووایي.
ان صاحب، د طالب چې زړه څه غوښتل او کومه پالیسي مخته وړله هغه خو وکړل. تاسو د یوټیوبرانو به زه لنډ یادونه وکړم، هغه یوټیوبران چې دوی رامنځته کړي دي او دوی تلاوی کې او دوی په ګټه دي، هغوی ته اجازه ورکول کیږي، هغه که نارینه دي که ښځینه. او له بده مرغه هغه څوک چې واقعا رښتینی ژورنالیزم ته کار کوي، سپیشلی مسلک ژورنالیزم ته کار کوي، د هغوی پر مخې دروازې بندې کړي. او زه فکر کوم بیا هم دا خبره کوم د تیر په چیر چې دوی هیڅ ډول دغه نه لري، داسې یعنې دا محدودیتونه همداسې دوامدار دي. فکر کوم چې د راتلونکي دپاره هیڅ ډول پالیسي بیا هم نه لري، او که دغه حالت همدغسې دوام وکړي داسې فکر وکړي چې هم به دغه ملت د معلوماتو په خلا کې واقعي، او لکه څنګه چې دوی اوس افغان خبریالان معلوماتو ته لاسرسی نه لري او محدودیتونه پرې وضع کړي، زه زما په نظر باندې دا د رسنیو د راتلونکي لپاره دا یو بد، البته یو بد پیغام دی، او د بیا دپاره به هیڅوک زړه نه کوي چې په دې ډګر کې بېخي کار وکړي.
ډېره مننه کوو، سلامت اوسئ. له درې واړو قدرمنو میلمنو خاطره نورینا چې د لمر تلویزیون پخوانی بیان د افغان خبریاله ده، لیمه هوتک نه چې دا خبریاله ده، او همدارنګه لیکوال او خبریال ښاغلی اتل نه کورم آباد. دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا، ښه چلند.